کاری که خپل خزی که مثال خپل لورګان یې ډیر شي زنه کورونه کې لورګان ته خره وضعیت نه کوي او زنه کورونه ته مثال وای چې دا انګور چې لور راوړي کورته هغه ته خ نظر باندې نه ګوري او د څه فکر نه کوي چې دا لور او زوی د الله په لاس کې ده دوی وای چې والله دا خزه چې ده لور راوړي لار شه بل خزه پی باندې وکړه صلقه نمونه او صلقه پیغور او جنجالونه د خزه بیچاره ته ګوري څوک زما په خبره خفه نشین دوی د عقل کمی ده نو السلام باندې ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به سی وای ځکه چې خپل د دنیا ته راغلی چاره وړي دی راته خو یو خزه راوړي دي هغه خزه څوک ده چې لور وکنه دنیا ته راغلی وکنه دا فکر دوی نه کوي ځان سره بس نو چې خزه نه وسی منګه به سره خن دنیا ته راغلی تا مور د کومه کوله تا خور د کومه کوله تا خزه د کومه کوله
د دې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې پنګور باندې ظلم زور کړی اته په دې وخت کې هغه بیچاره حمل لري درنه کورنۍ پکړی دي له روحي پلوه دا ځپلې او بل ورځ چې د دې کورنۍ لور واده سوي ده ورته چلند سره سوي ده د دې کورنۍ شاید تاسو یاستئ کنه
دقیق دیونه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یې ما ځکه چې مالې دې لیدل دا په خپل سترګو باندې وړه سن باندې د شوا ټول سره خو خچلند سره کاو دا وغه بس دې خبره کیند خو نه پوی نه پیدا نو یورګرات شو مثال سره اندرور شو بل شو بل شو بل شو خو په تعلیم افته مثال یو اطراف کوړه لاړه الته دیګه یو کو تنور یو کو اورې لام دکړه هغه غوا د لود ګل د مخ خوشحالي ته پکړه او خپل د جلې چې وا په خکورنه یو روشن فکر کورنۍ کې غټه شي او وړو کیسن باندې واده او کچھ خلک راتل نه ویل د ایران په پاتې دل چې نه وي دا څومره کوي ده او بیا به ټول خلک همدا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دي نوره وړه ده او ډېره هوښیاره ده مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه د دې خسر کورنۍ سره د هغې نه هم هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو کاره چې پیدا کېده جان قربان به کوه کار به چې خلاصېده د بېچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله چې یو کال ووته ماشومې په ناسو د دې مېرمنې نو د دې زړه هر څه ته کېدل حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خښه ګوړه او یو خښه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته د لیور اخیستله او د کوټې کې به ځان بندي کړی و دوی به په دغه باندې ګزاره وکړله ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې نو یعنې دغه ماشومې داسې کمزانه کوي راغی ځکه چې نه وو کنه څه خوړلي نه وو څه لیدلي نه وو ټوله ورځې په ژاړه او په جګرخوني کې تېروله دغه سالتونه باندې چې په هاول کې کله دوی ورته ځي جان کوي قربان کوي ځینې او پښې نیسي وخت چې وادي کې به دغسې کوي اوس دا معلومه ده چې دا انګور ته دوی بد راځي که دا زوی د دوی بد راځي
تاسو پیغام به دا ډول کورنیو ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي هر وخت بد وضعیت بدي خو کله چې بیا دا ماشوم په نس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي داسې کورنیو ته باندې تاسو پیغام څه وي
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره دغه لور چې د بل کور نه راځي د هغې کور لور ده ورور لري خور لري مور لري پلار لري نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند کې دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي غټ فامیل ده د غټ فامیل که اخلاق ښي هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه ژبوره یي بدخویه یي که هر رقمي بې تربیه یا رقمي دا دې فامیل ته ګوري له زره ارامېږي د دوی خوی بوی اخلي که نه او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامه مي او د ښه کورنۍ نه م راغلي هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوي اوبه واچوي بالاخره خسار کوي که نه صبرې ویل لبرس کېږي بالاخره د دې خوی بوی تغییر کوي نو زه دوی ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د یو بل اولاد باندې زړه وسوځوئ که هغه زده نه لري تاسو یې ورته زده کوي که هغې کومه غلطي وکړه تاسو ترېنه تېر شئ یو ورځې دوه ورځې درې ورځې هغه بالاخره خپله ځان ته شرمنده کېږي او که د یوې ښې کورنۍ نه یي نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي هغه هم ارامه شي ورسره او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ تکلیف ته وباسئ واده کوئ کوژده کوئ پیسې تله هر څه مصرف کوئ د سبا چې هغه مېرمنې سره جنګ وکړي خلمغالو کې خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه تاسو مور سره خفه کېږئ نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ هغه چې کله تکلیف لري دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده ارام ته ضرورت درلوده خو هغه هم لري کنه هغه انسان نه ده هغه خپل مور و پلار ښه و بد ټول پرېږدي د خسر کره راځي مړی ژوندی هر څه پرېږدي اوس ارمان پرېږدي یوه جلۍ چې واده شي نه بیا هغه کالي اغوستی شي نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي هېڅ نه ماشومداري شي کور شي خسر شي نن خسر دا کالي خوښ نه لري نن دیور مخکې ټیکری په سر کړه نن د فلانکې مخکې دا وکړه ټول ارمانونه هر څه یې خاورې شي تاسو خو عقل ورسره خرابیه وکړئ هغه هم یو انسان د حق لري په دې دنیا کې نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ چې ستاسو اولادونه سره هم ښه وشي هغه ته هم د اولاد په سترګه وګورئ ځکه چې ستاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي ستاسو مړی ژوندی ښه بد ټول ام دغه انګور د چټولې یې
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډو خلکو سره ډیره په اړیکه کې وي، دې ته دا ډیره ځورونکې خبره ده چې مېرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري. له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي. د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو.
چې کله یوه نجلۍ وادېږي، اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گورنا بلکی و نوکرم راوری پا اکثر رو کورانه که ده یو حقیقت دی. اصل خدا دی چه کلای و میرمن باردار کیگی و ناوی باردار کیگی یا حمل اخلی، ده حقی پا وجود که یو دوام موجود را منسته کیگی یا را جوانده کیگی و اغا دیر زیاد مراقبت تا جدی پاملرنی تا ده هر لحاظه لری، دی دی روحی حالت، دی دی فیزیکی حالت، دی دی غذایی حالت تا باید دیر پاملره نوشی چه داسی نده. پا کلو باندو که ایوانگور کلا چه بارداره کیگی یا ایوان ناوی چه کلا حمل اخلی دیر عادی خبر ده. حتی تر دیر وقت چوکنه پی خبری گی تاس باور وکی چه حتی خواهندی ورته توجه پاملره ننکوی. عادی خبر ده خانو حمل یخسته ایدی یخسته ایدی. دا باید بسلا تناره تکی دا باید جمع و جارو وکی، دا باید لکه دا دی نور کور غیری اماغ غذای اماغ خواره وخوری، خاص کم خواره دیتا په نظر که ننیول که پا دیره کورونو که خوبیا دا درانه درانه کارونه تر سرکیگی، هغا باید دا وکی او براوری تناره تکینی فصل تا لارشی درانه بارونه پور تکی کما خاص توجه دیتا نکی. پا دا سال که چه مو تاس پویگو چه وح باردار خزه یا حامله دار خزه خاصی توجه ترتیا لری، دیدی روانی حالتا باید پام لره نوشی زکر زینی هرمونو ندی چه دی بارداره یا دی حمل پا وقت که آغا پا فعالیت پیل کهوی دی زینو خجو روانی حالت تغییر که دیر زر عصبی کهگی، دیر زیادا باید دیتا توجه وشی چه داغا توجه نکهگی. دی خواره پا برخه که دو هم موجود دی پا وجود که پیدا کهگی، خاص خواره باید دا وخوی پام لره نورته وشی، دیر و درانو فیزیکی کارونو نمانی شی، خاص توجه تا ارتیا لری چه متاسفانه نکیگی ورته.
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړې توجه وسی، پاملرنه ورته وسی. برعکس لیدل سوی چې کله ادا د کور کار کوي کوم څه له دینه خرابیږي، دې سره بد چلند کیږي چې کار دینه دزدایی نه کوي یا د فلانای کار چې وران سره قصه دی ګډوډ کړي، رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشومم کولای شي.
تابن کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي، اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کیږي یا نړۍ ته راځي عصبي ډیری بیا معلول نړۍ ته راځي. په هغو کې یوه نښه نښانه دی هماغه خراب حالت د مور، حتما یوه نښانه کې پاتې کیږي. او په رښتیا هم چې کله په دې حالت کې یوه میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کیږي، د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي، چلند ورسره کوي او ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادوي، د پلار په کور کې دې دغسې وي، دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی، ته څومره بې توجه شوی یې، دا دې قصدن داسې خراب کړی دی. په دا سال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده، هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا دې په لاس کې نه دي، دغه طبیعي خبر ده. خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته لري، دا نور هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي.
بله، دغلته د ښځې د مېړه مسؤلیت څه دی چې هم خپله پاملرنه وکړي، هم په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي.
باید ووایم چې څه نا څه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی، د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي. یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې. یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي، ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ دغسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوئ، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته یې وکړي، خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي، او د دې سره په سلامتدارا وکړي، دې ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نا څه مراعات وکړي، او دې ته پاملرنه وکړي تر څو په دې توګه وکولی شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، ده هلته بیا خپله د مور ته څه کول پکار دي؟ البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی سي، څه باید وکړي چې ام ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، ام کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم واوسي؟
یعنې په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي، البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنۍ کې. تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنی او دومره مزشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې، ما لیدلی دي. زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره پنځلس ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره. نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم، ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري. بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي. دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه نه میاشتې یو مراعات وکړئ، ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم. وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم، خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وي.
بله، په آخر کې به راسو کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یوه لور د یو چا کور ته راولي هغې سره باید څه ډول برخورد وسي، او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلند سره نسي مخ کېدلی؟ په دې هکله به هم یو پیغام ولرو مایر صاحب.
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي، په مجموع کې په افغانستان کې، که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په صفت راولو یا کورنۍ راولي، همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري، د دوی لور هم یو چیرته ناوې کېږي، او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سر چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا نګور حیثیت د لور لري، نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده، او دا د دې کورنۍ عضو ده، غړي ده. سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ ته اهداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامي هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کېږي، مور سمه نه ساتله کېږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولېږي. یقینا چې مور ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې مېرمنې په دا مرحله کې د بینه تللې دي، یا یې ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللي دي. حتی زه د یوې دسیسانې شاهده یمه چې اول بارې ماشومې په ګېډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره، هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره که، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونتوله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګېډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګېډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګېډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه، بیا مور څنګه تکه تکه. یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم او متاثره یمه چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو مېرمنو ته هیڅ توجه نه کېږي، نه په مرکز کې نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د مېرمنو سره. داسې فکر کېږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ چیز ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه یې ګڼي چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې مېرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په همدو کې ده چې تاسو سم وساتې. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو مېرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټر نجمال سما شفاجو هم لغو کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نه کوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، کورنۍ دې سهولت ورته برابر کړي او د صحي معایناتو لپاره دې ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پندیدگی پیدا میکنن که این پندیدگی
ده. دی امیدواره لپینزم میاشتی و روز تا غخزی چه لول فشار لری لاسونه او مخی پرسیگی، خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری، خو که چیره مخ لاسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سترګو ته هر څه تیاره راځي، معده هم درد کوي، دا د لوړ فشار علایم دي. په دې وخت کې دی ضرور ډاکټر ته ورشي. کابریزی او خوندیزی ولری هم ډاکټر ته ورتلل او پوره معاینات کول مور او ماشوم له خطر څخه بچولی شي. په کور کې ولادت هغه هم د داسې چا په مرسته چې په سی برخه کې مهارت نه لري د مور او ماشوم د مرګ اصلي لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډېره زیاته مهمه ده. که یې خواړه سم نه وي، مور او ماشوم دواړه په خوارځواکۍ اخته کېږي. مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدون کوتا شرح لاس وایم. اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنیو کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري، حتما به د وحیدالله امانی له نوم سره بلد یاست. دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د اوسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه وو، کوم سب چې هغه مؤسسات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول، یا چور شول، یا هم وسوځېدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې د 1909 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولیده هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشر دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کې ما هغه اول د جنوري ده.
جالبه ده. نو شه تاسو خبرې کوله، بیا مو مکتب چیرې ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادی، یا ونخي دره کې بیا کلی مشخص کړي، ډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادی. په هغه کې دنیا ته راغلی یم او متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پیل شوی وي، یا زما د زیږیدو نه مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف او ب مې چې زده کړې وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړې وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف او ب په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنی چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږو یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه یا ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو د ما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسوم. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېده. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د شپاغې وخت کې په راډیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب هم ایستل، د لرګی هم په هغې هغه په لمدول، بیا هم په هغې تورو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت و چې هره ورځ کور ته یسم او بیرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا څومره د ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما و، چې هره ورځ مې دا توره تخته په سر نیولې وه. کور ته به مې وړله او سبا به مې بېرته ښوونځي ته راوړه او د هغې سره به په شمار دا تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به ما وړه او راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویل چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي چوکۍ وي میز وي. بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لسې په نامه یا د هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګر کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مو بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی وو چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو کراوال ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نطاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولي تخنیک وو. دریم یې ژورنالیزم په خواشینۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی. د پولي تخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښوده ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو. وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځی وو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستی ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اکل راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او ګزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې د چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړو.
پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او د هغې نه وروسته بیا هماغه سره اکتفا وکړ. ډېر وخت کې د کار دنده پیل شوه.
تاسې د سولې او جنګ د انسټیټیوټ وویل د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړې وه
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي. خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل. موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول بیا به ژباړل کېدل او بیا ژباړل نه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه. وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړم تم پایته ونه رسیدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم، نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماسټری هم پروس کال 2023 کال مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. زکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې ته ویل چې زکه د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال کې توګه دنده پیل کړه، له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، د UNDP له خوا دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېدان. نو د هغې په احساس څومدې مونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د عمر اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خوړل نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې ته دي چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبرې وکړې او مو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې همغه شوانځي بلاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد مرغه تر هغه چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه به تګ راتګ کولای شوای، تر هغه وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وام اوریدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر دا چې څومره فعال و، څومره عصري و، او په کومه بڼه جوړ شوی و. آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، هغې کې زده کوونکي وو، او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدودو امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی حتی کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اوریدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه بڼه او په کومو امکاناتو جوړ شوی و، او اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لرې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و، نو هغه یو تعمیر یې درلوده د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی. په هغې نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریب خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي به شو، راته بنده به کوو، مایک به وغورځو، د اختارونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته د خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم همغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه فکر نه کوم چې اوس دی وخت چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والله که درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستري تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوي خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال دپاره شم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغې دپاره مطالعه خپله د ما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا د ملګرو ملتونو له ادارې سره و، اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټولنه په افغاني ادارو کې په هغې وخت کې و، ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډېر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډېر مؤثریت یا ډېر اغېزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا دلیز کار په دولتي ادارو کې کرچې د ما تجربه ډیره کمه ده دولتي یا افغاني ادارو سره خو په لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدل هلته خوشنۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورکې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی شاید خلک پی پوی نشي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتی شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی داسې کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د قانون ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما ډیر موده دندم له دوی سره تر اوسه هم ورسره یم اوس د ویان په توګه نه البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت کې همدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترلاسه کړې ده نه دوه لس کاله اوس چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه اوس هم هماغه قرارداد باندې یم اما یو بل مسولیت لرم نو د باید ډېر واضح ووایم چې د قانون نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو البته پالیسیان شته وی به په هره اداره کې علاوه که هره اداره وي اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود نورې ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړقې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم ما ته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و هیڅ وخت ما نه دی ویلې چې امکانات یو یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویلې وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ورسره شریک شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه خاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ضایع پوره دی خو بیا هم کېدای شي د ټولنیز پکې ځینې ځایونه لرې کړو کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي مهرباني
یا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړاق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم او دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو نو ما یو څو د ژوند د هغې یو مایوس حالت کې وم ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل هغې راته کتل وایي ما فکر کوه هغه د دریجه به خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیر پراټه باشي یعنی دغه هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګالل دي چای فکر نه کوم او نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړنۍ ښوونځی خو ما ته ویل چې موږ په څه حالت کې وو دغه نه ورسته مزل لاس کلان لا نه وم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ولویدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم چې پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه ښار کې ما تاسو بیا اوریدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکر دي هغې کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه اویا کلدارې راکولې دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بېرته راګرځېدلی یم بیا ښوونځي ته تللی یم کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي ذکر ته ادامه ورکړي او ذکر بل اخر نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پادشاه ویم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما یې هیڅ وخت فکر نه کوم نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوسه نه شي نا امیده نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس